پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په کندوز کې د بخاریو جوړونکو وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونه واسنه لارو سه بخاری رانیسو او بخاری رانیسو لارګو واسنه لارو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسناد او کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سې د دې لپاره خصوی نه دي د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په سلو ورځو کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیز پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسیم. امریکایي پولیسو ویلي د نومبر په 19 باندې د پولیسو لخوا یو افغان وګړی وژل شوی دی. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخېلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د ترهګرۍ د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همداراز ویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز سی ډاډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استادی چې اسلام آباد ته په درې ورځنی سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو استوګنه سیمه کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی و او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یو ودانۍ کې خلک ګواښله او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر د پولیسو په استازی توب د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي خودلې. هغه ویلي د پولیسو لخوا زور ته د متوسل کېدو او د پیښېدونکو خطر تناسب نه و ارزول شوی. د ترکیې د پولیس په بخښنې سره د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پر لپسې ټیټېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخ شول چې د دغې هیواد د پیسو ارزښت ولوید. د سې شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15% ته ولویده. د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخ په ځوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمېدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزي بانک د سپتمبر میاشتې رئیسې د سود کچه 4% کمه کړې ده. آخوا په استانبول او انقره کې لسګونه کسانو د واکمن ای کی پی عدالت د ګوند د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخرېلې چې دې اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو غبرګونونه پارولې دي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د یو ځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خرېل شوي دي. دا ښار له پلازمېنې تاشکند سره په 40 کیلومترۍ کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیری خري چې مسلمانان دي خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره ګیری پریښي دي. د ینګیول ښار یو اوسیدونکي ویلي پولیس یې ځکه ګیره خریلې چې ورته ویلي تراګر غوندې ښکاري. په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیوینګ ډے په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15مې ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایی سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هر ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو اوو ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ 1,400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بسترې کېدنه هم زیاته شوی او داسې ویرشته چې د رخصتۍ پر مهال به د کورونا پراختیا ته نور هم زمینه برابره شي. دا مهم خبرونه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان یو اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله ویلي په افغانستان کې فعالې مېرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند له تیرولو منع شوې دي. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان دغه اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو 12 کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپل اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویری او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه شپارس افغان مېرمنو د ژوند داستانونه به د روښانه کړي چې افغان مېرمنې په تیرو 12 کې له څومره سختیو راووتي او کومي لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مېرمنو وضعیت خنډ دی او طالبانو دوی لزده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مېرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعال برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره لدی چې هوا سړه شوې ده او شمه پر رسیدو دی، په کندوز کې د حلبي سازۍ کاروبار پیکا شوای دی د کندوز شهر ډیری حلیبی سازان وای روسي او سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفی اخیست کړي دي. دوی وای په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې کبله ساش کال د دوی پیرودونکو هم کم شوي دي. نور حل په دې راپور کې وابري
په کندز ښار کې یو شمیر حلبی سازان وای که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار خطود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبی سازۍ دکان لري وای
زمونه سابق ما بسیار بخاری زیات جوړ میکنیم، ما خپله ماده 100 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ماده ژمی لپاره له 400 دانو زیات بخاری جوړولې، خو سه کال می 100 دانه بخاری جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوې دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو لام دې عمل از مو کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې لاس ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې عمله د دوی پیرودونکو هم کم شوی دی. سلوه کلن خیر الله چې خپل روزګار دی حلبی سازی لارې چلوي ازادي روډی ته وویل
خرید فروش هم کم شوه، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکه زمک پیر او پلور کم شوه دی او د حلبی سازی مواد هم ګران شوه دی، بیکاری زیاته شوه ده، د خلکو اقتصاد خراب شوه او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې لنړیوال لو سره خپل تعاملات عادي کړی ترڅو په هواد کې اقتصادي ستونزې هواري شي.
پنځه درش کلن محمد نادر دی پخوانی حکومت دی ملي اردو سرتیری وو، دی وای پخوای خپل روزګار دی میاشتنی تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وای که بخاری واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونه وس نه لرو چې بخاری رانیسو او که بخاری رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو، مدا ژوند داسې تېروي نو یا بېروزګاري ده، همدونه کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاری ته اړتیا لري خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاری وس موشی خو به لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي، یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مرچ ګرانی کې مثال غوړي دا شیان د مرز موږ وس تمام نه کېږي، دا شیان والو بازار کې بیکاری زیاته را باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور کسبګران هم وای وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
مخکمو په کندوز کې د اقتصادي ستونزو له کبله واوریدل چې حلیب سازان یا بخاری جوړونکي وایي چې د پخوا په څیر بخاری نه پلورل کیږي. اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګرۍ او پنګونی خونووی پر روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیدي. د سوداګرۍ او پنګونی خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل تیر کال افغانستان 122 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سږ کال دا کچه 900 میلیونه ډالر ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو دریو میاشتو کې شوې. ښاغلی محمد د سپین بولدک د لارې بندېدو خبره ردوي او وایي چې د سپین بولدک سربیره اوس د تورخم، ډنډ پټان، غلام خان، خرلاتی او نورو بندرونو لاره هم د صادراتو په وړاندې کوم خنډ نشته. په ورته محل د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان 12.85 میلیارد افغانۍ صادرات درلودل. پاکستان هند ته اجازه ورکړه تر څو له افغانستان سره مرسته شوي 500 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر د لارې افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د واګې بندر له لارې د دغو مرستو د انتقال جواز 13 ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شاجدفیر ته وسپارل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړې، ځکه وړاندې تر دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارې له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. د هند په دغو بشري مرستو کې چې ټاکل شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي، غنم او درمل شامل دي. د یادونې وړ ده چې د واګې بندر له لارې د هند د بشري مرستو غوښتنه 2 اونۍ وړاندې پاکستان ته د طالبانو حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لخوا مطرح شوه، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ 50 پوله، 1000 هندي روپۍ 1050 افغانۍ، 1000 پاکستاني روپۍ 1560 افغانۍ، او 1000 ایراني تومانه 3 افغانۍ 45 پوله.
د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي ادعا کوي داسې ډاکټران د ناروغیو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو د درملنې له کبله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د عام روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالله تقریبا 28 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې د دې لا فارغ شوي نه دي، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دي حتی په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه شوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګلان کې لرو چې وخت یې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدلې د وخنۍ بار کړې ده. هاته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړي کې و واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ مړل وایست. تقریبا داس ماشین مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یاته د وخنۍ خلاص کړي د درو میا سفر پر وسخه راځي، خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیخه مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داسې پیښه را باندې شوی و داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي په پیشکاري ولګولې وو چې د هغې ښځې وار هغه سو یعنې وفات سوله. نو هلته دا رقم بېکفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
ډیری روغتیا پالان د نامسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیرای کسان د غزنی په لری پرتو سیمو کې د مسلکی ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لري پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکی ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اخیست په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواره کړې ده. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو چې وړاندې کیږي. د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي بده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وای
هیواد په سراسر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوګي واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی او خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزې سره مخ شي کړهونه لیدلی او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکی سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، کچیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکی چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نسپاری او حتی غزیر می چې دوی درلودلې الته او امانات و با مفاد یا بی مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي استلای او شرکتونه هم نشي کولای چې کچيري هر عمر چې پیسې ولري د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي استلای. دا موضوع بی باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولې دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي، خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاتې شوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشته سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک رسیدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتک سره او د طالبانو د رژیم د راتک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بل قوتوګه ډېر امکانات لري. مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک سره موافقه نه کوي، IMF سره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو دو میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري، اقتصاد په ټپه دریشي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي، د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری ریوټرز خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي، افغانستان ته پکار ده چې